السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو د مليحه میرزاده او په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن درته یو خاص خبرونه د خوست ولایت نه وړاندې کوو. د شته ستونزو او ننګونو سره سره د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ژوند په مختلفو برخو کې د ځوانانو ونډه د پام وړ ده. په ولایت کې ځوانان فعالان هڅه کوي چې ښوونې، روزنې، سپورت، روغتیایي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو ته خلک په ځانګړي ډول ځوانانو هڅوي او د امکان تر کچې د هغوی لاسنیوی وکړي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په یو تفصیلي رپورټ کې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره په یادو برخو کې د ځوانانو د رول او ونډې په اړه خبرې کړې دي چې اورېدو لپاره تاسو ته بلنه درکو.
درنو اوریدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو امکانات محدود دي، خو بیا هم د خو ځوان فعالان غلي نه دي او هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې خلک کار، خدمت او ټولنیزو فعالیتونو کې پراخ او فعال ګډون ته وهڅوي. دوی د لارو او سړکونو په جوړولو، ښوونځیو ته د ماشومانو په شاملولو، له بېوزله خلکو سره د دوا درملو په ګډون، نورو برخو کې د مرستې، نیالګیو کینولو او پاللو، همدارنګه د ټولګټو تاسیساتو لکه پلونو او سړکونو د ویجاړو ځایونو په رغولو کې برخه اخلي او په دې توګه خلکو ته پیغام ورکوي چې په ژوند کې باید فعال او په فعالیتونو کې باید هڅان او نوښتګر واوسي. موږ په دې راپور کې څو ځوان خوستي فعالان، نقیب الله زلان، عبدالهادي وحدت، قدیر الله امیرزی او خلیل جان ګربزوال غږوري او هغوی مو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د ونډې، همدارنګه د ځوانانو د پرمختګونو په مخ کې په پرتو ستونزو او ننګونو په اړه د دوی نظریات او غوښتنې راټولې کړې دي. په پیل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو په رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلي په کلي، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونې په خاطر، په ټولنه کې د عامه پوهاوي په خاطر، موږ د مرکز په شمول د خوس په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولوی میاشت چې پایل شو، موږ دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوس ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویق کوو او د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلې؟ او تاسو له خبرونه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ؟
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلي ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د مکتب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي. دویم لامل یې د والدینو نه پاملرنه ده چې زموږ ډیرای هیوادوال خپلو بچیانو ته لازمه پاملرنه نه کوي چې زما ماشوم عمر تر اووه اتلس کلنۍ پورې رسیدلی دی، زموږ په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. موږ په دې دوه نیمو میاشتو کې تقریبا تر پنځلس زره ماشومانو پورې دوی ته عکسونه هم چاپ کړل، په دې سیمو کې عامه پوهاوی وکړو، د سیمو د مشرانو ځوانانو سره یو ځای کور په کور وګرځېدو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
عکسونه سره چاپ کوئ؟ ځکه عکسونه خو عموما اگر خونو کې چاپ کیږي، تاسو دغه امکانات د شان لري؟
زموږ سره خپل کمپیوټر او پرنټر په موبایل په ذریعہ عکس اخلو، یغه ورسته کمپیوټر ته انتقال کوو، کمپیوټر پرنټ هم سره وي، پرنټر برق سیستم له موټر نه جوړ کړای دی. پاغه ځای کې پاغه امغه صحنه کې لمشوم چا کس واخیستل شو، یو کس ورته ایډیټ تناسبي پاغه امغه سات کې ورته پرنٹ کوو تر څو مشوم ته کس پا پیغام امغه ورځ ورسیږي ترڅو والدین هم تشویق شي او ماشوم هم تشویق شي سهار ته ښوونځي ته ماشوم بوزي.
د پوهنې نظام لوی نظام دی، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالیو کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک درسره کوي؟
موږ په دې برخه کې لنن درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عرضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو، یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه د یوازې د ځوانانو احساس لمخې راپورته شوی دي. دا مصارف هم دوی په خپل غاړه اخیستې دي، کلی په کلی کور په ګرځي تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوی.
تاسو خو معلومه خبره ده په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري کدي انجوګان نه، کدي مؤسسات نه، کدي حکومتي ادارو نه، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک کوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري ته ځار سره.
معنوي ملاتړ به ولرو مګر مالی ملاتړ موږ نه لرو. ځکه وایم چې موږ پرسکا دی پرنټ لپاره کاغذ تارتیا لرو، رنگ تارتیا لرو، کومګه د همدغه پرنټر خراب شي مثلا موږ نورو پرنټر ته ضرورت لرو،
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو، لکانو ته تللی وای.
نن موږ لکانو تلاړو تقریبا تر 300 مشمانو پورې موږ دوی ته اکسونه چاپ کړل. زموږ په دې برنامه دی کڅه هم ډیر لوړ مصارف نه کیږي، یوازې ترانسپورټ ته او په دې غو 300 مشمانو کزې صبر ته وکم ټول زر افغاني مصارف هم نکېږي. همدغه زر افغاني همدغه ځوانان په خپل ځان منی او د ټولنې لپاره خدمت کوي.
پراته همدغه چې تاسو مشمان خوانځي ته شاملوي په نور کوم برخو کې کار کړی دی، زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل، تاسو په ولسوالیو کې په خوانځي کې بعضی کتابتونونه هم جوړول.
موږ نن ورځ د مشمانو ترڅنګ نن په لکړو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنا کتابتونوم جوړ کړو. موږ د برخه کې تقریبا څو کال کېږي چې د خوست، سربیره، پکتیا، مرکز کابل، کندهار او ننګرهار کې لوګر کې کوچنی لمرۍ نصب کړی دي، او حال په هر کوچنی لمرۍ کې تر 500 ټوکا کتابونه هم ځای پر ځای کړی دي ترڅو خلک د انتظار په وخت له کتاب سره آشنا شي، هغه انتظار شي به په مفید تمام شي، د انتظار شي بنه یو چا سلیمه استفاده کړي په همدې خاطر په ټولنه کې د کتاب دود رواج شي. نو د په خاطر په ډیرا انتظار خون کې موږ کوچنی لمرۍ نصب کړی دي ترڅو خلک له کتاب له مطالعه سره آشنا شي.
او څو کتابتونونه به موږ کړی وي دا یو مسله، او دویمه دا ده چې خپل د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي، تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولای؟
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوست پیواز په خوست کې لسلو څخه اوخت دي چې په دې کې هوټل، بانکونه، د ډاکټرانو انتظار خونه، د دې ترڅنګ سلمانۍ، هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې دا کوچنی کتابتونونه جوړ کړی دي. دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړی دی یا نه دی کړی، موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي، دغه کتاب باید وساتل شي، نه تنها دا چې زموږ کتابتون یو ورځ وي یا یو میاشت وي ورسته به نه وي، موږ درې میاشت ورسته یا پنځه میاشت ورسته که تصادفا یغه ځای ته لاړ شو یو موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستې دي چې یا شتون لري یا نه لري، یا کتابونه پکې شته او که نشته. کې بعضې ځایونو کې ځینې له انتظار خونو څخه زموږ ځوانانو هلته په یو کاغذ باندې لیکلي دي چې مطالعې وروسته کتاب بیرته کتابتون ته وسپاره، خو زموږ ځوانان هغه ډول نه دي. زموږ کتابونه له ځان سره یوسي بیرته کتابتون ته کتابونه نه وري، بیا چې موږ کوم کتابتون کې کتابونه نیمګړي ووینو بیا ځوانان ورشي یو څو ټوکه کتابونه هلته یوسي او ځای پر ځای کوي.
ځلان څه بیا بل څه موږ لیدلی دي، هغه سرکونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمنی ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره، که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی، منتها یو رنګ هم پې وهلی دی، یو بوجې دوه بوجې سیمټ هم وړي دي، خلکو ته مې انګیزه ورکړې ده یا لږ تر لږه مسؤولین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري؟
د ذهن سازۍ یا د فکري رغښت لپاره موږ مختلف برنامې لرو چې خلکو ته د مور وطن هغه انګیزه ورکړو چې د وطن عامه شتمنۍ پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت دی. څرک زموږ عامه شتمنۍ ده چې زموږ ډیری هیوادوال تاسو به لیدلې وي چې څرک یو څوک کیندي یا لمانځوري دوی مخنیوی نه دی کړی. په یو بل اسلام زموږ پول دی چې ډیری داسې هیوادوال وي چې هغه پول تخریب کوي، موږ یې مخنیوی نه دی کړی. د دې په خاطر چې زموږ د عامه شتمنۍ هم ساتنه شوی وي هم پالنه شوی وي، د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سړکونه چې دوی تخریب شوی وو ډېر یو کم اندازه یوه بوجۍ دوه بوجۍ لاس بوجۍ پورې مصارف کېدل، موږ که په اساسي شکل نه وي خو د ذهن سازۍ په خاطر هغه ځایونه جوړ کړل. ځینې ډېر داسې پلونه وو پلچکونه وو چې هغې رنګ مثلا لاړ شوی وو ډیر باد ښکارېدل، بیا هم د فکر ذهن سازۍ په خاطر هغه پلونه هم جوړ کړل رنګ هم ورکړل. همدغه فکر و چې موږ یوازې یو څو محدود شمیر ځایونه جوړ کړل، مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د عامه شتمنۍ دوی پالنه کې او دوی هم ساتنه کې. مثلا ما ډیر شمیر ځوانان په نورو ولایتو کې ونې ولیدل چې دوی د څرک یو تخریب شوې برخه جوړوي. ما په ننګرهار کې ډیر ځوانان ولیدل چې دوی یو عامه شتمنۍ پول په خپل پیسو رنګ کړل. همدغه فکر و چې نن خپریږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو. هغه لکه څه ډول پوخا به چې خلک پلونه یې منځورل، نن ځوانان راپورته کېږي هغه پلونه جوړوي.
دا خو ذهنیت جوړونه شوه. یوه بله مسله ډېره جدي ده زموږ په هیواد کې، هغه دا د ځوانانو فرار دی. د مجبوریت په اساس باندې هر رقم مجبوریت چې وي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي. دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی، څه انګېزه هم ورکړې ده؟ ځکه زموږ اکثره خلک چې دي، زموږ اکثره ځوانان چې دي، هغوی په قاچاقي لارو باندې ځي، د مرګ سره مخامخ کېږي، د تهدید سره مخامخ کېږي، د ګواښونو سره مخامخ کېږي، یا بېرته هغې هیوادونو نه کیږي، بېرته اخراجېږي، هغه مشکلات حساب کتاب پېتېږي. دې په خاطر هم څه کار کړی؟
دې برخه کې زه چې د ښوونځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوی یم، دوی سره مو یوه دا خبره شریکه کړې ده. موږ په ښوونځي کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دوه ساعتونه لرو چې د امتحان پور د اکثره د ښوونځي په امتحان پور وروستۍ ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمرې ورکوو او د تهذیب هم سل نمرې ورکوو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوئ. یو سپورت دی، په سپورت کې امتحان واخلئ، مګر یو تهذیب دی. په تهذیب کې تاسو باید په داسې مسایل شریک کړئ په سمپونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړې کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پنګونه کړې ده، یا مثلا یو مارکیټ جوړوي. زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چته بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لاس چته بلډینګ په ځای یوه کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه، ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ما ته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې، که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي مګر هغه دنده د ته نه ورکول کېږي، یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړو، څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړو، مګر اوس هم بیا وظیفه نشته.
ځوانان څه په پای کې مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمينه برابر کړي، دلته باید خارجي پنګوال تشویق شي. زموږ ډیرای افغانان دي چې دوی پنګونه واځي په داخله د افغانستان کې نه کی، بلکې یو د وطن څخه بیا مثلا په نورو هیوادونو کې پنګونه کی. زه وایم چې دوی د تشویق کې دلته د پنګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي.
درنو اوریدونکو، د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی را درنو اوریدونکو تاسو د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی راپور ته غواګیاست. د حشمت سرپغه کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خبرې خبرونه تر راګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستی ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي او بعضې اقتصادي برخو کې حتی بعض کسانو ته اقتصادي زمیناوې برابره کړې دي چې په دې برخه کې دوی ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بېلابېلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بېلابېلو هېوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډېر تاثیر نه دی کړی؟
الخیل صاحب، بخی زیاتی کړی دی. زه درته وایم چې یو ځوان پانتون کې دی، محصل دی، د دې سره دا فکر دی چې زه باید هیواد ووزم، ځکه هیواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانان متاثره دي. که الخیل صاحب درته وایم په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایډیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلې دي، خارج دي یا ووځي، نو هغه فاتې ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه ووځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب، کواکت وایم حقیقت دا دی چې په اوس وخت کې د نوو ځوانانو لپاره یا مجموع کې که په تیر کې ځوانان دي لوړې زده کړې لري، کاري فرصتونه بیخي کم شوي دي. هغه که دولتي چوکاټ کې دي، هغه که خصوصي سکتور دی، ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر ګزاره ده د تیرو تحولاتو له وجې، ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډېر کم جذب لري که نه، او د خصوصي سکتور کې مونږ فابریکې نه لرو، مثلا مونږ او تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نړۍ چې لري چې زیات ځوانان جذب کې جلب کې، نو کاري فرصتونه هغه بستونه چې شته بېلابېلو اداراتو کې شته هغه یا ډاک نه دي، اعلان شوي نه دي، یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کړي.
مننه. هغه کسان چې پوهنتوني دي، پوهنتونونه یې لوستي دي، دولسم پورې، څوارلسم پورې، شپاړسم پورې، اتلسم پورې مکتبونه لوستي دي، د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره یې توپیر څه ده؟
الخیل صاحب، په اوس وخت کې که دا پرتلنه وکړو، پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکاره ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډېر فرق نه کېږي، ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده. دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي بهرحال مصروف نه دي، زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري، نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو خو لوړ زده کړې هم کړې، تاسو پوهنتون هم ویلې دي، پوهنتونونه هم ویلې دي، نو تاسو ولې بیکاره یې، تاسو ولې جذبې کوي نه. نو په اوس وخت کې د تعلیم اوته او بتعلیم ځوانانو په منځ کې ډېر فرق نشي کېدی، ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي، په یو سټیج کې دي.
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایلو په اړه ځوانان ناستې او سلام مشورې لري؟
الخیل صاحب، زه که د خوست وضعیت درته بیان کړم، ځکه د ټول افغانستان نمایندګي نشم کولی، په خوست کې ماشاءالله دا وضعیت یو څه ښه دی، ځکه دغه وضعیت خپله د خوستیو ځوانانو د خوست ځوانانو ساتلی دی، په خپل منځ کې سلام مشورې دي، په راتلونکي بحث کوي، وړاندوینې کوي، انشاءالله آماده دي راتلونکي ته. او په اوس وخت کې په زمینی حالاتو کې قدر ته وایم خوست ځوانان هغه پخوانی انرژي، پخوانی قوت تر اوسه هم ساتلی دی، خپل منځونو کې کینی ناستې لري، سلام مشورې روانې دي، او خپل راتلونکي نه بحث کوي، او ډېر فوکس دا دی چې دوی څنګه کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کړي، خپل ځان سپورټ کړي، تر ډېره حده په خپل خصوصي کاروبارونو لګیا دي ځوانان.
په افغانستان کې بیوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي، هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی، هغوی محصول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي، په فقر کې دي، په بیچارهګۍ کې دي، هغوی سره مرسته وکړي؟
الو خیل صاحب، جناب تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لویه کې قدر ته وایم چې ان شاء الله په دې برخه کې به ورسته خبرې هم وکړو، مفصل خبرې به وکړو. دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده. خوستي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو، کلو، بنډو، کوڅو کې ګرځي، او هغه ځوانان چې پانتونی دی، لوړ زده کړې لري، بیکار دي، هیڅ کاروبار نه لري، او د کورنۍ سرپرستان دي، او کورنۍ په یو داسې حالت کې ده چې د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. نو موږ ځوانان ورغلي یو د دوی ستونزې مشارکې کړې دي د هغه بهر میشتو ځوانانو سره چې دوی ماشاءالله اوس ښه کاروبار لري یا مثلا ښه وظیفې لري، ځکه په نورو خارجو ممالکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي. نو زیاتره کومک هم سره کړی دی، ډېر مهڅول هم دي، او د دوی په پیسو مولې لایل هم تر سلګونه ځوانانو دپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی. هغه که ډېر کم دی، نیو کوچنی به یې، خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی دی.
په اوس وخت کې وبله مهمه ستونزه په ډله ییز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنیدنه ده. هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي، او دویم داده شي د سره هغه بې ارتباطه پاتې شوي دي، دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بسیا شي او د مایوسۍ احساس ونه کړي، د نهیلۍ احساس ونه کړي، هغوی سره په یو اندازې باندې کومک وشي، مرسته وشي. داسې فکر په خپرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی؟
بالکل لالو خیل صاحب، مونږ په دې اړوند د خوستي ځوانانو له ادرسه یو اعلامیه هم خپره کړې ده، او بیلابیلو رسنیو سره غږېدلی یو، په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډیو هیوادونو، افغان دولت او افغان تجارانو، حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په ښکېلو خواوو مو غږ کړی دی چې بیرته راستنېدونکي کډوالو سره دې مرسته وشي، کومک دې وشي. او په زمن کې مو په خوست ولایت کې بعضې شورانو سره، ځوانانو سره، کلی امامانو سره، او همدا قسم ته بعض تجارو سره خپل د خپل ملګرو هم په دغه برخه کې کار کړی دی، لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجرې هغه زینه چې موږ د میلمنو دپاره لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واک کې ورکړي، تر څو د امکانات برابر کړي، او هغه لومړني شرایط چې د ضرورت ورته لري، لومړني ضرورت یې پوره کړي. نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی د خپل ځوانانو په منځ کې، د سپینګیرو کوه هم تجاران ټولو برخو کې مو کار کړی دی.
وعده سه مون په دا ورستوي ورځو کې د روغتیاي خدماتونو کمپونو شاهدانو پغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو، همداسې شمال په استقامت باندې سړک او پغه ځای کې کار کولو، همدال عذاب زيني خصوصي مکتبونو ته ځکون کوي نو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بيواز د معرفي کوي. دا سه په مجموع کې په کوم برخو کې تاسو فعالیت شته؟
لو خل سیب لکه تاسو چې د وري وکړله، موږ تقریبا دغه درې کال کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بي وزله ماشومان چې د خوانځیو عمر یې پوره کړی دی چې دوی باید په خوانځي کې داخل شي، موږ ملګري په خپل شخصي لګښت او بعضې کمو برخو کې نورو تجارو هم لاسنیوای کړی دی. موږ په خپل خصوصي لګښت لری منطقې ته ځو، او هلته ماشومانو ته د ښوونځي لپاره عکسونه وباسو، او همدا قسم ته د دوی د تشویق لپاره هغه لومړني کارتاسیا مواد ورته برابرو. او په زمن کې هغه ملګري چې په دغې ټیم سره یو ځای دي، د ماشومان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما، سپینګیری، کلی مشرانو دا هڅولی دي، یو فکر یې ورکړی دی چې هغه ماشومان چې ښوونځي عمر یې پوره کړی دی، دوی باید ښوونځیو ته لاړ شي. هغه بېوزله ماشومان چې دوی بي وزله دي امکانات نه لري دوی خې احساس لري چې زده کړې وکي خزان ورسوي خو اما کم امکانات دي دوی مخه ډب کړی دا مخې نیولې دا چې دوی خوانځي ته لاړ نشي یا مثلا په خصوصي خو سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړې وکي ولې الحمدلله ملګرو په ډېر بي وزله مشومان خصوصي مکاتبو کې داخل کړی دي او همدا قسم ته په خصوص کې ډېر شمیر خصوصي مرکزونه دي هغه کا د انګلیسي برخه دي ساينسي مزمنو دي 13 ورځې موږ دی و کورس سره وغږی دو کنات مو ورکړلو تقریبا لزګونو خوانځي نه وګرځیدو هغه بي وزله مشومان چې دوی خوړی چې خاص دا کړو کې لاغ زمونه دا کړو کې تکویي زده کړې وکي نو په خصوصي کورسونو کې مداخله کړل او بل الخیل صاحب موږ ځوانان سرکونو پلونو په برخه کې ډیر فعال دي هغه سرکونه چې رغیدلې دي بیا رغونی ته ضرورت لري یا مثلا هغه پلونه چې بعضی خړونو وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزارکار شکل یعنی بغیر د کوم امتیاز دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړې ده صحیح بار حق موږ ملګرو لکه تا چې د ونه وکړله په 13 ورځې کې موږ تقریبا تر زورګونو خلک ته د وکړل چې ان شاء الله د رژې وروسته به دا لړۍ دوام لري بل بل برخو کې هغه لري پرتی سمو کې چې هیڅ کار صحت برخه ته نه ده شوی موږ ملګری به ان شاء الله د خوش تکړه متخصصین ځوانان بیاي اول ته به کیمپونه جوړوي جوړ کړی هم دي په دې برخه کې ټول برخه فعال دي
وعده سر کې د ځوانانو د ژوند بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د وانډ د بهبود لپاره مشخص وړاندې زول مهرباني وکي
الو خل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډیر کله کده کرسنه سره غږی ګویا مثلا یو منتکیتا لار شو د ځوانانو سره خبرې کوو تل مو ځوانان حسولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیا وکي دوی تدې کورنۍ سترګې دي دوی باید تقویہ شي او همدا قسم ته تعلیم باید وکي تعلیمي وزنې زیور دی چې ځوانان همدا قسم ته هیودونه ساتي پوزیمن کې بل وړاندیز مې دادې لوخیل صاحب چې ځوانان باید د ټولنې په وکی معنا پر پورته کولو کې کا په هغه هر برخه کې کوم مثلا سیاسي برخه کې ټولنیزه برخه کې اقتصادي برخه کې او داسې نور زیاتو برخه کې دوی باید یو ځای کار وکړي راولار شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکی مرسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجګي
درنو اوریدونکو لاندې د موسیقۍ د مخلو او وروسته د خوستي ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترونو په مخ کې په پروتو ستونز او ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکو خاغلی قدیر الله میرزای صاحب، تاسو د خوست شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځی کې زده کړې کوئ، څنګه پانتون حالات څنګه ده؟ شیخ زاید پانتون چې مخ کې شاید اوسم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه مهم او پانتون څخه دی
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم، نو زه به دومره وایم چې د پانتون اوسنۍ وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دی چې یو خو د محصلانو علاقه د مخکې په شکل درس ته دومره نشته، یعنی هغه محصلان چې مخکې کلونو کې به موږ په زرګونو لسګونو محصلان په مختلفو فاکولټو کې لره، هغو محصلانو تعداد کم شوی ده، او په څنګ کې د محصلانو د استادانو وسانای حالت، ځینې استادان د فرار په حالت کې دي، ځینې استادان منفک شول پانتون، او ځینې استادان په کورونو ناز دي یا په پانځي کې برخاله استادان دي، مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی د تدریس ته نه پټوله منا دي استاد علاقه شتهونه دي محصل
زکړه خو خلک چې عموما ځوانان تر لاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه، د خپل خراتون کې په خاطر باندې داسې ځوانان نشته چې هغه ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم کنه هلیه می دوی باید هڅه وکړي، کوخه وکړي، هم پانتون ته حاضری ورکړي او هم په زمن کې خزده کړی وکړي.
ټول اول غټ لامل دا دی چې ټول محصلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کومون بل کاریکولم اپلای کیږي، څه ډول کاریکولم به وي، څه ډول به جوړ شوی وي، نوعیت به په څه شکل وي، دې ته محصلین ډېر په سوچ او فکر کې دي. بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی ده چې دې په ځای چې یو محصل پانتون ته لاړ شي، یو محصل دې ته زړه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي، یا وطن نه د فرار د تګ یو لاره پیدا کړي. نو بیکاری د کریکولم چنجیدل په ټوله کې دغه د وضعیت نزدې کېدل دغه څه دي چې د محصلانو په تعداد کې کمښت راوسته.
د محصل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي؟
صمیمانه دي. استادان زه خپله شخصا که د انجینری له ادرسه درته ووایم، استادان نه داسې بد برخود کوي، نه داسې بد چلند کوي، او نه د محصل په مقابل کې داسې څه مخکې کوي چې د هغه شتون د محصل له زده کړو راوګرځوي یا د له زده کړو زړه ورته ورکړي، داسې څه شی نشته دي. مګر دغه نور لاملونه فکټورونه شته دي چې محصلون یې له زده کړو لرې کړي دي، او د پوهنتون او د ځواني او لوستې طبقې ترمنځ یې فاصله ایجاد کړې ده.
کوم اساسي فکټورونه دي تاسو پوینا چې هغه په خوا څلور کال پنځه کال شپږ کال په خوا یو محصل زیاته امیدواری درلوده، په زیات شوق علاقه سره درس ویلې، او اوس هغه هیلې په اصطلاح کمزوري شوې دي او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسي؟
تر ټولو مهم فکتور همدغه د دندو یا د ځوانانو د مصرفې ده، مسیر نه ده معلوم چې پانتون نه فارغیږي هغې ته داسې لیمیټیشن وکې کیږي، داسې یو حالت وکې کیږي چې هغوی بیکاره کیږي. نو دغه د بیکاری شتون ده، بل د کاریکولم د بدلون مسله ده چې ډېر محصلان یې په تشویش کې کړي دي، او د دې تر څنګ په ټوله کې داسې یوه ایډیا خوره شوې ده په دې پانتون کې په دې ټولنه کې چې زده کړې کور نه ورکوي، یعنی که زده کړې دی وکړې هم بې کوره به وي، بیا به ته یو ګډیوان وي، بیا به ته یو د بل چا تر لاس لاندې مزدور وي. دوی پوهدای چې څلور کوره په پوهنتون کې تیر کړي، بیا وطن نه دي تګ یوه لاره درته وسنجوه، یا په داخل د وطن کې یو کاروبار شروع کړه. نو دا هغه لاملونه دي چې د محصلانو مخې له پوهنتون راګرځول.
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په ښار کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږه هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده وکه زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الو هل صاحب څومره چې زه ګورم زه سنجوم، محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ویر کوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې د پوهنتون ته ځي، چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم څه نه خلی، بیا چې راځي بیا په همدې لچ کې په خو په انټرنیټ یا په اباس ساتیرایو باندې وخت تیروي، او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیمپاسای مخ ته وړي، نه پوهنتون نه څه خلی، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضری او غیر حاضری پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برخاله سیمستر کې ډیر تاکید په کیږي، هم په استاد باندې کیږي، هم په محصل باندې کیږي، او دغه شته استادان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي په ازیرا هم کوي خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزي مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استوزو ډیره خوري د محصل ډیر تاک پنتون ته ریزلټ ټول نیگیټیو وي پایله یې منفي ده یعنی ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي سیم نه چروزي بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې کله نه هغه یلی درد زه بیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیر الله میرزای صاحب مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپله پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک مؤسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الو هیل صاحب محترم دغه مسله به نظر استازونو ته فرق په دې وکړي چې بعضې استازون په رویه کې سخت وي او بعضې صمیمانه وي آرام وي نو موږ خپله انجینري استازان څه چې د تیلي وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلی کوم څه چې تدریس کړی وي هغوی کې امتحان خلی سختي یا د اوبدو فلل یا د استاز او د محصل ترمنځ د صمیمیت نشتون دا خپله زه په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاز موږ ته لیکچر ورکوي د هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزا صاحب څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولتا کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الو هیل صاحب محترم موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو یعنې بعضې فاکولتي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولتي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو موږ نه د طبابت برخې ته نه د انجینري برخې ته نه نورو برخو ته موږ نه ښه لابراتوارونه لرو او په ټوله کې موږ نه داسې یو ښه مخید برابر کړی دی پوهنتون کې چې دې په ځای چې محصل د ونې خو ته وخت تیر کړي سیوري ته کښېني په مقابل کې د کمپیوټر لیب کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کړي. دغه د کتابتون نشتون د کمپیوټر لیب نشتون دغه د انجینري طبابت بعضې نورو برخو پوره د لابراتوارو نشتون هغه څه دي چې د محصلینو په وړاندې ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیر الله امیرزای صاحب په وروستیو کې یوه مسله شته هغه ساینسي فاکولتي چې دی که هغه طبابت ده که هغه ستاسو انجینري ده که کمپیوټر ساینس ده او که ویترنري ده که فارمسي ده دا هغه دی چې په آزاد بازار کې ورته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي څه غواړې چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوې باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو که هغه اقتصاد نه فارغېږي هغه که زراعت نه فارغېږي هغه که طبابت نه فارغېږي هغه که انجینري نه فارغېږي دینې موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټویو پوره یو لابراتوار هم نه لرو حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي دغه د کانکریټ کپاسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي موږ د هغه یې پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم مخیت په نه برابرتیا بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغېزمن کړي دي دوی مړاوي کړي دي او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زه هم همداسې یم یعنې چې ته ټیس ونه کې ته تجربه ونه کې ته نه شي کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پول لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کیږي د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوست ته نرولو هغه موږ خدب چې شیدا یا دغه کپاسیټي لري چې هغه موږ ته لوست رو کی کنه.
مننه قدیر الله مرزای صاحب ستاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقي لنډه د ماغلو او بیرته خپل خبرونه تر وګرځو.
شرنګ کبي ستار دې زړه نا قرار دې شرنګ کبي ستار دې تن تن وطن قرار دے شرنک وی ستار دے تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے شرنک وی ستار دے تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے شرنک وی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
د یاد پټال کی خوب وینم کبي خيم تا سره په خیال کی خوب وینم کبي خيم تا سره په خیال کی تمې یې سندارا تل پسورو تال کی تمې یې سندارا تل پسورو تال کی تل پسورو تال کی تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
خلیل جان ګربزوال صاحب تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګ پال او شاعر په توګه دا راته وایي چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډیره ونډه د ځوانانو ده
ډیره مننه خلیل صاحب محترم مونږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعره کېږي بندرونه کېږي وخت نه وخت تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي هم کلتوري میلی کېږي هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نه وخت مشاعره کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ده یوه علاقه ده یوه مینه ده د خلکو که مونږ ووایو چې یو شعر ده یو شعر دی نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده خو په زمن کې شعر هم دغه شیان هم زیات دي وخت نه وخت نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري مینې ته اړتیا لري نو دلته شاعران هم خورا جلا شوي دي یوازې وي وخت نه وخت هغه بل هغه شاعران چې دوی هغه د بانډار محیط برابر نه وي یا ورسره د دوی فکر ورسره جوړ نه وي په داسې ځایونو کې بیا دوی یا ګډون نه کوي یا څوک بولي نه نو یا خوند نه ورکوي نو هغه شاعران هم وخت نه وخت ځورېږي په نورو فرهنګي برخې کې که هم مثلا مجلې جریدې هغه کتابونه چې کوم چپ کېدل دا برخه بیخي په ټپه ولاړه ده چې که ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدانه ډول باندې مجله چاپ نه کړي خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونه ویني په یوه اخبار کې ونه ویني د یوه راډیو تلویزیوني طرفه یې ونه ویني نو د دوی علاقه نور هم کمیږي نو بیا هم د ځوانانو بنډرونو ته که چېرته وګورو یا میلو ته چې وګورو یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو دا سیستم د کیفیت په لحاظ باندې مخکې روان دی خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي
ګربزوال صاحب ومنو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه خو اوس لږ د کثرت د رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزورې ده لامل یې څه بولئ
دلته لوخل صاحب مونږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده چې په ونډه یې خبره وکړو دلته په ونډه کې په افغانستان کې ور سره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي په فرهنګي شیانو باندې وغږیږي مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږیږي په ملي هویت باندې وغږیږي په ملي وحدت باندې وغږیږي د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږیږي مثلا په نوروز باندې په سپرلي باندې وغږیږي خو هغه شیان ځینې بعضې شیان چې دوی په غږیږي نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي او نه په زمن کې ځوانان دومره آماده وي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي یا دوی محدودیتونه زیات وي نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کیږي او د دوی علاقه کمیږي د دوی مینه کمیږي چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کیږي مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږیږي کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي ورسره که په ملي اتڼ باندې غږیږي دلته د دې جزا د ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي همدارنګه په ځینو نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې د دوی لپاره که د مقاله کې مثلا په یوه ازاده مجله وي یوه ازاده رسنۍ وي چې په ازادانه ډول دوی فعالیت وکړي خپل ادبي ذوق تن ته خړوبه کړي یوه خامه کلا ولیکي مثلا په یوه کلتوري میلا باندې خبرې وکړي یا په یوه غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبرې وکړي نو هغه امتیازات یا هغه شان دوی دپاره نه پیدا کیږي چې دوی هغه ته ورشي او په هغو باندې کار وکړي او د هغوی سره مینه اضافه شي یا علاقه دي شعر ادب ورسره د ملي کلتور نن سره پیدا ش
ګربزوال سره مخکې خپل په صبرایو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روان د لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګ نادر شاکوټ کې په اسماعیل خلو مندوزیو کې دا ټول سیمه لګ لګ په ترزیو علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که اخیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي و مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بندار به جوړ کړي خو هغه پاغه کسرت باندې پاغه کمیت باندې چې په خو اوس نشته څه فکر کوي شاعران کم شوي دي علاقه مندي کم شوي ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته
بالکل له خلک مخکې به په کال کې مثلا په خوست کې څوک لوړان د خوست چنار مشاعره چې ولوی مشاعره او بزرګون شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنی د ولایتونو د ولسوالۍ پورې ښه شاعران بدلته دعوت کېدل دلته براتلل نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه بلبل خلصب دغه مجله خبره چې ما وکړه په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده دوی په خپل شعر تلیواله و چې زما شعر که نوی شعر وي نو حتمن دین خوشحالۍ کې په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نوم نشر شي د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دې ته به خوښ وو نو یو نه یو ډول د ادب لپاره د فرهنګ لپاره یا د دې لپاره کار کېدو علاقه مندي که مونږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري خو بیا هم کچیرته حکیم به اداره ورسره په څنګ کې چرواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي دوی ته یو هغه د خیال د فکر ازادي ورکړی شي نو بیا ډېر ښه ګام پورته کېدلی شي او هغه د ځوانانو بنډرونه اضافه کېدلی شي مشاعرې اضافه کېدلی شي مخکې مالو خل صاحب هغه که ووایو په دغه اخیر وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وو او دوی په سیاست کې مشغول شول دوی په کار کې مشغول شول د دې وجه هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې دې شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسي نکلونه بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پراته دي یا مثلا ټوکې چې دی رټولې کې د ادب په برخه کې نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت په جمهوریت کې په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله دوی بودیجه په تعمیر باندې تعمیر یوه اړتیا ده په تعمیر مصرفېدله که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې په تحقیق باندې په ادب باندې مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په حد مماد باندې یوا خام لیکنه یوا خام جلاف غزا کی وا خام شاعره ور سره په څنګ کې کک کراک به مونږ وخیو چې د خوځ تاریخي زاینه دی په دې غزا کی وا خام شاعره یوا خام له فرم بخ په دې باندې دی په تاریخي ارزښت باندې مقاله ولې کله شي د ځوانانو لخوا تحقیق وسی ریسرچ وشي یا استاد حبیبی صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وش یا مثلا په ګلفچا ولپد باندې چې د ننګرهار دی د دې وا خاص ځوان په خوست کې وکي په بدخشان کې وکي په لغمان کې وکي په پنشیر کې وکي په نور زوینه کې وکی نو هغه شایان الخل صاحب ایوان دزا کمزوری په هغه وخت کې ما وای چې تمیر ته متوجه وان تر دې چې کوم پرخنګي حلق چو اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو یا شاعران چې وګورو یا د ادب مینوال چې وګورو یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي دوی ته څه توجه ده الخل صاحب دا خو یو فکر غواړي یو امتیاز غواړي یو ځای ته تګ غواړي یو کریا غواړي چې څوک په وسیمه باندې خبره کوي په یو باغ باندې غږیږي د سیل په یوه غونډۍ باندې غږیږي په یوه زیارت غږیږي نو د ځوانانو هغه تحقیق هغه ریسرچ ورځ تر بلې پسې خرابیږي لا هم کمزوری کیږي خو ځوانان بیا هم دوی مطالعې کوي کتابونه لولي وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي نړیوالې رسنۍ دي شریکې نه کړي بلکې دوی په د خپل د فیسبوک پاڼو طرفه ورسره په څنګ کې د خپل ټویټرې طرفه یا د خپل ټیک ټاک طرفه د خپل شعرونه خپل مقالې خپل خبرې شریکوي چې داغه د دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر چې دوی ته یو اندازه شهرت ورسره په څنګ کې یوه مینه هوا د ادب سره مینه ورسره په څنګ کې هغه د دوی هغه د ادب برخه ورسره غني کیږي نو نور که ووایو په زیاته اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې ځوانانو لپاره د شاعرانو لپاره خاصتا د هغو خلکو لپاره چې ریسرچ کوي دوی تحقیق کوي په پوره پیمانه نه کار نه دی شوی خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چرواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزله شي ځوانان تحقیق وکړي ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږیږي د وطن لپاره په درد وخوري دا به ډېر مؤثر او ګټور وي
زه خوړلیم زه یې سم د زړه په سر ویشتلیم ازار مخلص ما ګرانې دل ربا هو په هجران کې دې پور سي زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچاته پاتا خولې ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچاته پاتا خولې ځواني ده وچاته پاتا خولې ځواني ده
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو ته وګیاست او زبوق غږ مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري